په افغانستان کې مازیګر څلور بجې شوې د ازادي راډیو په یوې بلې خپرونه کې مو زه نوریاس نوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. په کابل کې ځوانان راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکي. تر دې او یو لړ نور موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د ساتو مهمو خبرونو سره پیلوو. پرې به ظاهر دا خبرونه اوروي.
د څومره مهم خبرونه سره ټکی د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال سوله د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب وباله. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یو مرمۍ وژل شوي دي او یوې هندي محکمې ټولو هغه دوه دیرشو کسانو ته چې نږدې دیرش کاله د مخه پر یوه جومات په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ. د خبرونو تفصیل د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د خلکو او حکومت لومړیتوب په هیواد کې د سولې راوستل دي. عبدالله عبدالله نن تر غرمې د مخه له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل. شغلي علوي ویلي چې پاکستان په هر اړخیز ډول د افغانستان د سولې هڅو ملاتړ کوي. نوموړي زیاته کړې چې هیواد یې په افغانستان کې د جګړې ختمېدل او د ثبات ټینګښت غواړي. د افغانستان د ملي مصالحې د عالی شورا مشر ویلي دا مهال د روانو ستونزو څخه د راوتلو یو استثنايي فرصت رامنځته شوی دی، نو هغه سولې ته د افغانستان د رسېدو لپاره د سیمې او نړیوالې ټولنې د همکارۍ غوښتنه وکړه. ټاکل شوی شغلی عبدالله پاکستان ته د خپل سفر په دریمه او وروستۍ ورځ د هغه هیواد له دینی عالمانو سره هم وګوري. نوموړي تر دې دمخه د پاکستان له صدر اعظم عمران خان، لوی درستیز قمر جاوید باجوا او د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره لیدلی دی. بلخوا د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد هیله شي چې د افغانانو ترمنځ اوسنیو مذاکراتو کې یو دایمي او هر اړخیز اوربند او د افغانستان د راتلونکي لپاره د حل یوه تګلاره ترلاسه شي. شغلی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر دا خبره کړې ده. هغه ویلي د سولې په هدف د قطر پلازمینې دوحې ته روان دی او له شریکانو سره به د افغانانو په مالکیت او مشرۍ د سولې مذاکراتو او تر سولې وروسته د سیمه ییز اتصال او اقتصادي پیاوړتیا په اړه خبرې وکړي. سلوی خلیلزاد داسې مهال دوهی ته ځي چې د افغانستان د دولت او طالبانو د استازو ترمنځ لا هم د سولې د اصلي مذاکراتو د اجنډا په اړه بحثونه دوام لري او لا نتیجې ته نه دي رسېدلي. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې په یو شمېر ولایتونو کې د سختو ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی. دغې ادارې د کابل په ګډون په نهو ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کوي. د دې ادارې یو مسؤول محمد نسیم مرادی نن ازادي راډیو ته وویل
پنانګرار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابلو نقطو کې لس ملي متر پورې اټکل کیږي.
دا اداره د طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې له مسؤلینو غواړي چې د احتمالي سیلابونو د زیانونو د کمېدو لپاره چمتووالی ونیسي. نږدې یوه میاشت وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله واړوله. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هاوان په یو مرمۍ ووژل شول. د لغمان د والی ویاند اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړه او ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یو کور لګېدلې ده.
بیګم اوسن شاوخوا ته بجې د الینګار ولسوالۍ قاټک په سیمه کې په یو کور د هاوان مرمۍ لګېدلې چې پر مهال یو مېرمن او تو کوچنیان شهیدان شوي.
شغلی دولت زیوی د پیښې درې ټپیان چې ماشومان دي روختون ته وړل شوی دي. که څه هم دغه مقام ونه ویل چې د مرمۍ د کوم لوري لخوا توغول شوی، خو په سیمه کې وخت نا وخت د افغان ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ پر یو بل د بریدونو خبرونه ورکول کیږي. زموږ غلا ازادي راډیو ری په اوکراین کې په تیرو څلورویشتو ساعتونو کې سپاندې 4000 کسان په کورونا وایروس اخته شوی دي. د دروان کال د مې میاشتې راهیسې چې دا وبا په اوکراین کې خبره شوې، په دې هیواد کې په یوه ورځ د کووید 19 ناروغانو تر ټولو لوړه شمېره ده چې ثبت شوه. د اوکراین د عامې روغتیا وزیر ماکسیم ستیپانوف نن په کیف کې خبریالانو ته وویل په 4029 ناروغانو کې 216 اویا تنه یې ماشومان او 101 اویا تنه روغتیایي کارکوونکي دي. د ستیپانوف په خبره له دې شمېرې څخه 203 د شتنه په روختون کې بستر سوي دي. تر اوسه په اوکراین کې 2,295 تنه په کورونا وایروس اخته شوي چې 4,109 تنه ترې مړه سوي دي. او یوې هندي محکمې ټول هغه دو دیشو کسانو ته چې نږدې دیش کاله د مخه پر یوې جماعت په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ. هغه برید چې جماعت پکې وران سو د هندوانو او مسلمانانو ترمنځ تاوتریخوالی را وپاروه چې شاوخوا 2000 کسان پکې ووژل سول. د هندو ملت پالی بهر اتیا جناتا ګوند یو شمېر لوړ پوړي مشران په تورونو کسانو کې شامل و چې نن برات ورکړل سو. دغه کسانو هغه تورونه رد کړي چې ګواکې په 1992 کال کې یې په اتر پردیش ایالت کې د بابري په نوم د شپاړسمې پیړۍ پر جماعت د برید سپارښتنه کړې وي. هندوان په دې باور دي چې دا جماعت د رام په نامه د دوی د یو خدای په زیږنځای کې جوړ سوی او ادعا کوي چې جماعت د یو زیارت پر سر جوړ سوی و. په 1993 کال کې 9 کسان په دې برید کې په لاس لرلو تورن سول، خو له هغه وخته له دې ډلې 12 کسان مړه سوي دي. پاته دو دیر شتنو نن د یوې ځانګړې محکمې څخه برات واخیست. محکمې حکم وکړ چې دا جماعت د ټولنې ضد عناصرو لخوا وران سوی و او داسې اسناد نشته چې دا کار له مخکې پلان سوی ثابت کړي. د خبرونو پای.
ازادي راډیو اوري. ولنه پرپرونه ته باور چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سخت اورښتونو او سیلابونو دراوتلو خبرداري ورکړي.
اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي. مثلا په
باندېنې په سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم چیز دی.
د دې مودې دا چې د سیلابونو تر راوتلو مخکې دا ډول خبرداري څومره د زیانونو مخه نیولې شي د چاپیټل ساتنې له یو متخصص سره مرکه کړي. په کابل کې ځوانان راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکي.
کوم ستونزه ده دا ټول مونږ کوي سو چې په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کړو.
نن د سپتمبر د شمه د ژباړې نړیواله ورځ ده چې له نورو ژبو پښتو ژبې ته د ژباړې وضعیت څه ډول دی په دې اړه یو تفصیلي راپور لرو.
اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي. مثلا په المانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، د هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا څلورم پنځم لا ژباړې کېږي.
د نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې د نړیوالو له غوښتنو سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې روانې دي. د اساسي بشري حقونو او ژوند په شیبو کې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هېروئ. مننه چې ازادي راډیو اوري. د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنور یاس نوري د خپل تخنیکی همکار شمشاد زادران په مرسته وړاندې کوم. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په څو راتلونکو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د هوا پیژندنې ادارې کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه یاد کړي چې نن به پکې سخت سیلابونه راشي. نږدې یو میاشت وړاندې هم د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې سختو سیلابونو لسګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې وه. د ازادي راډیو خبریال اکرم الله اکرم پرې رپورټ لري.
د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې خبرداري ورکړی چې نن او راتلونکي څو ورځې به د افغانستان یو شمېر ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو شاهدان وي. کونړ، نورستان، پنجشیر، پروان، لغمان او کاپیسا هغه ولایتونه دي چې د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې له مخې به نن پکې سیلابونه راووزي. دغه شان د دې ادارې د اټکل له مخې کابل، بدخشان او ننګرهار بیا هغه ولایتونه دي چې په راتلونکو څو ورځو کې پکې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راوتلو امکان شته. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې د وړاندوینې برخې مسول محمد نسیم مرادی خلکو ته سپارښتنه کوي وایي په هغو ځایونو کې چې د سیلابونو د راوتلو احتمال شته خلک باید خپل کورونه امن ځایونو ته انتقال کړي.
ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، کابل، ننګرهار او بدخشان ولایتونو د سیلابونو د پیښو امکان شته چې د ورخ کچه په بیلابیلو نقطو کې لاس ویشت میلیمتر پورې اټکل کېږي. موږ مبارزه او وضعیت له ادارې څخه غواړو چې په وخت او زمانو کې آګاهي دي کې په دې ولایتونو کې
په ورته وخت کې طبي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزارت وایي چې یادو ولایتونو ته د لومړنۍ خوراکي موادو او پیسو انتقال پیل شوی دی. د دې وزارت وایان احمد تمیم عظیمی ازادي راډیو ته وویل
د قزاقستان هیواد هغه مرسته چې د 40,000 کورنیو لپاره وه تیر ورځ ترې د پروان، پنجشیر، کاپیسا، لوګر، میدان وردګ او بامیانو په ګډون و ولایتونو اوسیدونکي برخمن شول. دغه ورځ په کابل کې هم له 10,000 کورنیو سره د مرستو لړۍ پیل شوې ده او هغه سیمې چې له ګواښ سره مخ دي هلته د استنادي دیوالونو د جوړولو کارونه هم پیل شوي دي.
دا په داسې حال کې ده چې له نورستان، پروان او کونړ نه راپورونه وایي چې اوسمهال دغلته اسمان نیمه وریځ دی، خو تېره ورځ د دې ولایتونو په بېلابېلو سیمو کې درانه اورښتونه شوي دي. د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری په داسې حال کې مطرح کیږي چې لا هم په پروان کې د سیلاب ځپلو ته د رسیدنې په برخه کې انتقادونه پر ځای پاتې دي. د پروان د والي ویاندي وحیده شاهکار د هوا پیژندنې ادارې د نوي خبرداری په اړه ازادي راډیو ته وویل
اوس مهال د ماشینونو په وسیله د سیلابونو لارې خلاصې شوې دي. د تیر په شان لوی خطر نه دی متوجه، خو بیا هم موږ له خلکو غوښتنه کړې چې باید خوندي ځایونو ته لاړ شي. موږ هم دوی ته په خوندي ځایونو کې د استوګنې چمتووالی نیولی دی، خو په دې شرط چې دوی ومني.
د یادولو ده چې تیره میاشت هم د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې سختو اورښتونو او سیلابونو سلګونه کسانو ته ځاني او مالي زیانونه واړول، خو تر ټولو خونړي سیلابونه په پروان ولایت کې راووتل چې لامل یې دوه تنه ووژل شول او لسلو ډېر ټپیان شول، چې لا هم د دې ولایت زیات شمیر سیلاب ځپلي د استوګنې لپاره سرپناه نه لري او ژوند یې عادي حالت ته نه دی راستون شوی.
و موردل چې د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او پراتلونکو څو ورځو کې په څو ولایتونو کې د سختو اورښتونو او سیلابونو د راووتلو خبرداری ورکړی دی. پر دې موضوع مې مخکې د کابل د پولیټکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي له استاد محمد عاصم مایار سره چې اوس د جرمني په شتوتګرد پوهنتون کې د اوبو په مدیریت کې ډاکټر اخلي مرکه وکړه. لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې د هوا پیژندنې او سیلابونو د راوتلو وړاندوینه چې پر اساس دا خبر دا ډول خبرداری ورکول کیږي څومره معمولا دقیق وي.
مخپلام د وړاندوینې نه یوازې د افغانستان د هوا پیژندنې په ویبپاڼه کتلې دي، بلکې په نورو سیستمونو کې مې هم وکتلې چې هلته د اورښت کچه د لس ملي مترو څخه تر شلو ملي مترو پورې ودرېږي، یعنې یو سانتي څخه تر دوه سانتي متره اوبه چې په ټوله ځمکه باندې ودرېږي کومه ځمکه چې دوی ښودلې. دغه اوبه یا دغه مقدار اورښت هم که چېرته په لږ وخت کې پیک شي د سیلاب د راتلو امکان شته. د همدې خاطر د هوا پیژندنې ادارې دا خبرداری ورکړی چې سیلاب پیښیدونکی دی. خو یو شی باید بلم وویل شي چې د سیلاب د پیښیدلو یا د خبرداریو د ورکړې درې سطحې دي. یوه سطحه یې ټیټه ده، دوهمه سطحه یې متوسطه ده، او دریمه سطحه یې هغه آخري وارننګ دی چې باید سیمه تخلیه شي. په اوسني وارننګ کې یا خبرداری کې چې ورکړ شوی دی دغه سطحه دومره لوړه نه ده ښودل شوې، د پخواني په پرتله هم ټیټه ده. یو شی بلم غواړم چې ویم هغه دی چې دغه وړاندوینې نه یوازې د ورښتې کچې بلکې د ځمکې دیني وضعیت او نور پارامترونه په نظر کې نیسي او دغه په اساس باندې دا وړاندوینې ترتیبوي. دوی ګټه لري ځکه مرسته کوي چې خلک خبر شي او د هغوی کوم ځایونه چې سیلاب سره خطر کوي هغوی آمادګي ولري د اوبو د انتقال د لیږد دپاره یا مثلا سیمه تخلیه کړي. خو دلته بیا هم د بحث وړ ټکی دا دی چې کومه سیمه باید تخلیه شي. د موږ د وړاندوینو دقت تر اوسه په هغه سطحه کې نه دی. خو
مایار صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې دا خو عمومي یو خبرداری دی چې په دې ولایتونو کې ورکول کیږي، اما فکر کوي چې دغه خبرداری چې د ورښتونو کېږي یا د سیلابونو دا په ټول ولایتونو کې په یو اندازه باندې وي؟ ښایي په یوه سیمه کې ډېر باران نه وورېږي، په یوه سیمه کې کم وورېږي، او په ځینو سیمو کې هم د سیلابونو په هغه شدت باندې نه وي راوتل.
ستونزه همدغه ده. اصل شرط دا دی چې وړاندوینې د پیښو دپاره یو تر ټولو اړین څیز دی او د هغه په اساس باید اقدامات وکړي دولت او نور هر څه ادارې. خو ستونزه د افغانستان دا ده چې افغانستان یو دولتي ادارې د نړیوالو سیستمونو څخه کار اخلي او د هغو دقت چې دی هم په مکانی لحاظ باندې او هم په زمانی لحاظ باندې نسبتا لږ دی. دا په دې معنی چې په یوه ځای کې مثلا اورښت وښي بل ځای کې دوی دقیق ځای نشي ښودلی، مثلا کله یا دره دوی مجبور دي د وړاندوینه د یوې ولایت یا د یوې ولسوالۍ په سطحه باندې جوړه کړي چې دغه صورت کې ځینې وخت په یو ځای کې سیلاب راشي ځینې وخت بل ځای کې سیلاب رانشي شي او همدا د اعتماد سطحه راټیټوي. او بل ستونزه د وړاندوینو دا ده چې دغه وخت یې هم دقیق دوی نشي پیشبینی کولی، ځکه چې اورښت یا سیلاب آنی سیلاب د شپې راکېشي راشي هر شپږو ساعتو کې دا ممکن تغییر وکړي او دوی په څلور شه ساعتونو کې یو وړاندوینه ورکوي. دوی د ما د معلوماتو په اساس اوس په دغه باندې کار کوي چې څنګه د افغانستان لپاره یو لوکل یا محلي سیستم جوړ کړي تر څو همدغه هم مکانی او هم زمانی دقت د دغه وړاندوینو پر مخ لاړ شي او وروسته بیا موږ دغه څخه په سمه توګه ګټه واخلو.
مایار صاحب که لن راته ووایي چې دا ډول خبرداری د سیلابونو تر راوتلو مخکې څومره کولی شي چې د زیانونو مخه ونیسي که هغه مالی وي یا ځاني؟
په اصل کې لکه څنګه چې ما وویل وړاندوینې سیلابونو کې د خطراتو د راټیټولو لپاره یو مهم عامل دی او په ټوله نړۍ کې له دې څخه کار اخیستل کېږي. خو د وړاندوینه دقت هم ډېر مهم څیز دی چې کومې ستونزې چې زموږ وړاندوینه لري هغه ما ورته اشاره وکړه. بیا هم دا یو ګټور دی ورو ورو هم به مو سیستمونه مخته ځي او هم به خلک له دې وړاندوینو سره بلدېږي. د دې په اساس بیا خلک کولی شي کوم ځای کې چې سیلابونه پېښ شوي دي اوبو دپاره د اوبو د لیږ دپاره مناسب ځای پیدا کړي. په هر صورت چې هر څومره سیلاب شي راشي باید خلک د اوبو د انتقال د لاندې خواته د انتقال لپاره باید فضا ولري. په هغه صورت کې د سیلاب خطر ټیټ دی نو د همدغه اساس باندې هغه کوم اقدامات چې مثلا د کانالونو پاکول دي ویالې هر څه تنظیمول دغه اقدامات که چېرته ونیول شي یا هم په ځینې خاص حالاتو کې د سیمې تخلیه نو انشاءالله چې موږ به په راتلونکي کې د سیلابونو له کبله تلفات ونه لرو.
د کابل د پولیټیکنیک پوهنتون د اوبو د مدیریت او چاپیریال ساتنې د پوهنځي استاد محمد عاصم مایارو.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
په کابل کې نن ځوانان په یو لوی غونډه کې راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو د شورا لپاره غړي ټاکلي. دغه غونډې تنظیمونکي وایي چې د دې شورا لپاره د غړو په ټاکلو سره به ځوانان لا سره منسجم شي او د ستونزو له حوالي سره به مرسته وکړي. فیروزه عزیزي پرې رپورټ لري.
افغان حکومت د دغه شورا جوړول مهم او ګټور بولي. د جمهوري ریاست د ځوانانو د چارو د انسجام مشر شاپور ژمن یا د غونډې ته په خپل خبرو کې وویل
بهخي د سرلوړۍ ورځ د چې د هیواد په کچه د تصمیم نیونې ټولو تر ټولو عالي ترینه مرجع د ځوانانو عالي شورا د جلدنوب جمهور رئیس دغه لړید په اساس رامنځته کیږي چې پیړۍ پیړۍ به ځوانان د یوازې د جګړې د سنگر سنتور کې نه بلکې د افغانستان په ټولو تصامیمو کې تر رهبرۍ کچه د تصمیم نیونې کې یو محوري ځواک په توګه انعکاس کوي.
په دغه غونډه کې یو شمېر ګډونوال ځوانان هم په دې باور دي چې د ځوانانو عالي شورا به وکړای سي چې د دوی ستونزې حل او له حکومت سره یې نږدې کړي. هیلي مجتبا له پکتیکا او اسدالله عطار له بلخ ولایتونو په دغه ناسته کې ګډون کړی.
دا برنامه ملي او همشموله ده. له نیکه مرغه د افغانستان له بیلابیلو ولایتونو او اقشارو ورته ځوانان راغوښتل شوي تر څو د ځوانانو د اوسنیو ستونزو چې هغه فقر، ناامنی، ناقانونه کډوالي، اقتصادي او بیلابیل نورې ستونزې دي پرې بحث وکړو تر څو حکومت کار اهل کار ته وسپاري.
شورای علی جوانان دا مونږ ته یو مفید لاره دا ښیي چې مونږ ارګ سره مستقیما په روابط کې مساتي. لکه مونږ کم ستونزه ده دا ټول مونږ کوی سو چې په دې شورا له طریقه ارګ سره مخامخ کړو.
د ولسمشر د فرمان له مخې د ځوانانو علي شورا به 22 کسیزه وي چې اته غړي به یې د جمهور رئیس، اته نور د نننۍ ناستې د ګډونوالو لوري او شپږ کسان به هم د حکومت لوري له هیواده بهر د افغان ځوانانو له ډلې دغه شورا ته انتخابیږي. دا شورا به د هیواد په کچه په ملي او مهمو بیلابیلو مسایلو اړوند پالیسۍ، پلانونه او وړاندیزونه چمتو کوي او حکومت به یې په خپلو چارو کې پلي کوي. خو یو شمېر معترض ګډونوال وایي چې د شورا د غړو شمېر د زیات سي او د ټول هیواد په کچه د ځوانانو استازي پکې غړیتوب ولري. زبی ایمان له میدان وردګو او عزت الله له کندهار ولایتونو د غناسته کې ګډون کړی وو.
دولت خو د حکومت او تک آسان چې دی غوښتي چې زمونږ په کاچا باندې افغانستان کاچا زمونږ نه معرفي کړی یا وټه کې هغه هم ځنه رئیسان د ادارې مور نه یا په عموم کې د ارګ د خامخ کې ټاکل شوی او بل په عموم کې دا غدي چې دی مثلا شپږ نفر د خارج نه راغوښتي. دا د خارج نه څنګه ځوانان رسې هغه د افغانستان د جغرافیې د قومونو نه د مذهبونو دې پاکل باندې د معلومات نه لاته نه پر د ټول افغانستان په کچه باندې کړي په دې کې اهل هنود تقریبا 15% او 5% اهل هنود لورو مفواتن کې دغه برخه چیرې د کوچیانو برخه چیرې د پومون کې نور ډېر پشایي قومونه نور قومونه ډېر قومونه دغه برخه نشته.
د ځوانانو د شورا جوړول به اساسي ډول نس کولای د ځوانانو هغه مهمترین ستونزه چې کار دی حل کړي. دولت او نظام په مجموع کې کوم خاصه مشخصه تګلارې او استراتیجی نه لري د بیکاری د محکول لپاره او په دې شورا کې کوم خاص ځلعمل وجود نه لري چې د غزوانان به د یو خاص ځلعمل پر بنیاد باندې راغشتل سوی وای. دلته اکثره دروابطو په اساس باندې د وضعیت کاشونه ورته ویشل سوی دي.
د غزوانان وای حکومت د ځوانانو لپاره په داسې پلان نو او تګلارو کار وکړي چې عملی وي او ستونزې ورسره حل شي. د حکومت د سروې لمخې د افغانستان نږدې او یا سره نفوس ځوانان جوړوي. تر دې دمه د ځوانانو لپاره یوازې د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت په چوکاټ کې د ځوانانو د چارو معینیت و چې اوس یې عالي شورا هم جوړه سوه.
و امرودل چې په کابل کې ځوانان په یو لوی غونډه کې سره راټول شوي او د افغانستان د ځوانانو یوې 22 کسیزې شورا لپاره غړي ټاکي. نن د سپتمبر 13 د ژباړې نړیواله ورځ ده. په افغانستان کې په دې وروستیو کې زیات شمېر ځوانان په انفرادي ډول هڅه کوي چې له نورو ژبو پښتو ته ژباړې وکړي، خو آیا دا ژباړې معیاري دي؟ دغه شان په ټوله کې په افغانستان کې د ژباړې وضعیت څه ډول دی؟ اکرام الله اکرام په یو تفصیلي راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې ده.
پنځه درش کلن عبدالباری همدا شیبه ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو په ژباړلو او ورزیاتولو اخته دی. د چې په کندهار ښار کې د کمپیوټري خدمتونو د وړاندې کولو مرکز لري وایي له 2014 میلادي کال راهیسې ګوګل ژباړن ته پښتو جملې ژباړي. دی وایي تر دې دمه یې نږدې 80,000 پښتو جملې ژباړلي او خپلې دې هڅې ته دوام ورکوي. عبدالباری وای په دې برخه کې لا هم ډیر کار ته اړتیا ده.
دا انتهایی ډیر کار غواړي او دا کار په اصطلاح هغه خلک چې مسول دي په دولت کې یا په اصطلاح کوم غیداری چې هغه د دې مسولیت لري، هغه خلک تر ډیره دې ته توجه نه کوي. یا کوي هغه داسې توجه ورته کوي چې هغه په اصطلاح په نشت حساب ده. نو دا غړي دا اوس هم دغه په اصطلاح څو کسانو چې یو احساس لمخې دا کارونه کړی دي چې اوس دا دي په دې دنیا کې د پښتو دا ترجمان دا دي زرګونه خلک یې کاری.
عبدالباری ته د دې کار لپاره هیڅ څوک حق زحمت نه ورکوي، بلکې دی وایي دا کار د پښتو ژبې د نړیوالتوب په هدف ترسره کوي. دی وایي خپل دغه کار ته هر ورځ له یو ساعت ډیر وخت ورکوي، خو هڅه کوي چې هر ورځ یې ترسره کړي. عبدالباری له نورو پښتنو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې په دې برخه کې خپله مرسته ونه سپموي او د ژبې د پرمختګ لپاره ګوګل ژباړن ته د پښتو جملو د ژباړلو په برخه کې مرسته وکړي. ګوګل ژباړن ته د پښتو ژبې د وریزه پکولو لړۍ په 2014 میلادي کال کې پیل شوه، خو له نورو بهرنیو ژبو د ژباړې چاره لسګونه کلونه مخینه لري. د سراج الاخبار د 23 ګڼې د راپور پر بنسټ پښتو ژبې ته لومړنۍ ژباړه د 20 پیړۍ په لومړنیو کلونو کې وشوه. دا د عیسایانو له لوري په مسلمانانو د ظلمونو په اړه په بیلابیلو ترکی ورځپاڼو کې د خبرو شویو مقالو یو مجموعه بچې په ترکیه کې د یو استوګن افغان له لوري ترسره شوه. له دې وروسته له اردو، فارسی، روسی او انګلیسي ژبو کتابونه او مقالې وژباړل شوي او دا لړۍ لا هم روانه ده. په وروستۍ لسیزه کې دا چاره ډیره چټکه شوې او زیات شمیر ځوان ژباړنان په انفرادي ډول له بیلابیلو بهرنیو ژبو په ځانګړي ډول له ایراني، فارسي، اردو او انګلیسي ژبې نه ژباړې کوي چې د لوستونکو له تاوده هرکلی سره مخ کیږي. حزب الله اتل چې په وروستیو څو کلونو کې له انګلیسي ژبې پښتو ته سیاسي او استخباراتي کتابونه ژباړلي وایي د اړتیا له مخې ژباړه کوي او له خپل کاره خوښ دی.
نو عملی کار بیا د 2009 نه پیل شوی دی تر ننه پورې. په دې وخت کې ما 15 کتابه ژباړلې دي چې دویم ځل چاپ شوي دي او درې نورې یو ځل چاپ شوي دي. د کې له دري ژبې شوي، له انګلیسي ژبې شوي او اردو مې ژباړه بلد یم.
د اوس مهال د پښتو ژباړنانو کارونه خارځوي او وایي تر ډیره هڅه کیږي چې په اړوند برخه کې د ژباړې چاره ترسره شي، خو لیکوال او څېړونکي نجیب منلی د پښتو ژباړې اوسنی بهیر بې ستونزو نه ګڼي او وایي تر ډیره ستونزه دا ده چې پښتو ژبې ته له ژباړې ژباړه کیږي.
زمونږ خصوصا پښتو ته 80% ژباړه د فارسي منابعو نه کیږي. یعنی هغه کتابونه چې ایرانیانو ژباړلي دي فارسي ته، دوی د فارسي نه پښتو ته ژباړي. نو دا د ژباړې ژباړه کیږي او اکثره هم ایرانیانو ژباړلي کتابونه ژباړلي، مثلا په المانیا په روسي لیکل شوي، هغه د فرانسوي ته ژباړل شوي، هغوی د فرانسوي نه ژباړلي. نو دا تقریبا 4-5 لاس ژباړه کیږي او طبیعي خبره ده چې په دې حالاتو کې اثر خپل ماهیت تر یو حده د لاسه ورکوي.
خو حزب الله تل وایي اوس مهال زیاتو پښتنو ځوانانو د فارسي تر څنګ نورو بهرنیو ژبو سره هم بلدتیا پیدا کړي او هڅه کوي چې له لومړۍ ژبې ژباړه وکړي، خو په وینا یې په دې برخه کې د یو واحد مرکز نه موجودیت هغه جدي ستونزه ده چې زیات شمیر ژباړنان یې له ستونزو سره مخ کړي دي. خغلی تلوی کله کله داسې هم کیږي چې په یو کتاب درې پښتنو ژباړنانو پر یو وخت کار پیل کړی وي، خو هغه وخت خبر شي چې کله کتاب چاپ شي.
یو داسې مرجع نشته چې کار ووي شي ووایي چې دغه کتاب چاپ شوی دی، دغه کتاب له چاپه پاتې دی، یا دغه اولویت دی دغه اولویت نه دی.
چون په رسمي یا دولتي یا دغه برخه نورو چوکاټونو ورته نشته دي یا کشته کمزوري دي، ځوانان په خپل سر لګیا دي.
د غوښتنه کوي چې د افغانستان اطلاعات او فرهنګ وزارت باید په دې برخه کې د ژباړې یو واحد مرکز رامنځته کړي تر څو ستونزې حل شي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت هم د ژباړې د یو واحد مرکز نه موجودیت د ستونزې په توګه مني، خو د دې وزارت ویان صابر مومند وایي چې وزارت همدې اړتیا ته په کتو په یوه طرحه کار کړی چې له مخې به یې د ژباړې کارونو ته هم پاملرنه کیږي او نورې محلي ژبې به هم پکې پالل کیږي.
منګه په دې باندې نه یو ځوانې د دې تاسو فرهنګ وزارت دا باید منګه ومنو چې د ژباړې لپاره یو واحد مرکز رامنځته کولې. منګه یو طرحه جوړه کړې ده چې د اطلاعات او فرهنګ وزارت په اډانه کې باید ژبو د ساتنې یو مرکز جوړ شي، هغه کې به یو ډپارټمنټ یا یو څانګه د ژباړې هم وي. تر اوسه پورې ده طرحه لا منظور شوې نه ده.
خاغلی مومند اوویل په پښتو ژبه کې ژباړې ته اړتیا ده، ځکه د پوینا په افغانستان کې د ځینو مسایلو غنی سرچینې نشته. که څه هم خاغلی مومند وایي په دې برخه کې د یو بشپړ ډیټابیس د نه موجودیت له امله نشي ویلی چې پښتو ژبې ته په منځني ډول په کال کې څومره کتابونه ژباړل کیږي، خو په کابل کې د دانش خپرندوی ټولنې مسؤلین وایي چې شمیر یې آن سلګونو ته رسیږي. د دې خبرندوی ټولنې تخنیکی مسول سپین سهار ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال ارواپوهنې ته زیاته اړتیا ده چې په اړه یې لیکل شوي په بهرنیو ژبو کتابونه پښتو ته وژباړل شي.
زما په اند باندې د کتابونو ژباړې ته ډېره زیاته اړتیا ده، ځکه په ډیری برخو کې موږ اصلا هیڅ په پښتو ژبه کې کتابونه نه لرو. دا اوس د خلکو هغه تمایل هم ډېر زیات شوی دی د ارواپوهنې برخې ته. په هغه برخه کې موږ پخوا هم خپل لیکلي کتابونه ډیر کم لرل، نو زه فکر کوم ژباړو ته ډیره زیاته اړتیا ده، باید پښتو ته ډیر زیات کتابونه راوژباړل شي. که لومړنۍ ژبې نه راوژباړل شي ډیر ښه به وي، که څه هم نن سبا ډیری ځوانان لا مغه لومړنۍ ژبې نه کتابونه ژباړي. دانش
دا یوازې پښتو ژبه نه ده چې په وروستیو کلونو کې ورته له نورو ژبو د ژباړې چاره تیزه شوې ده، بلکې په دري ژبه هم زیات شمیر افغان ځوانان له بهرنیو ژبو ژباړې کوي. خو د دې هیواد محلي ژبې پشهي، ترکمني، ازبکي، نورستاني، پامیري او یو شمیر نورې بیا لدی پلاوه خواری دی. نن د سپتمبر دشمه د ژباړې نړیواله ورځ ده. د راپورونو پر بنسټ دا ورځ په 1991 میلادي کال کې د ژباړونکو د نړیوال فدراسیون لخوا د ژباړې د نړیوالې ورځې په نوم ونومول شوه. اکرام الله اکرام، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته وګورئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
او سمې ورنړې ول موضوع د جګړې د درول لپاره د نړیوالو لغښتنې سره سره د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ نښتې دوام لري. اسمت سروان به نور حال وبروي.
د آذربایجان دفاع وزارت ویلي چې پوتیانو یې په ارمنستان کې پر یو شمېر هدفونو برید کړی دی. ارمنستان هم وایي چې ځواکونو یې د آذربایجان پوتی وسایل ویجاړ کړي دي. دو هیوادونو پر ناګورنو قرباغ له 1994 تر 1998 پورې هم جګړې کړي دي. هغه مهال ارمنستان په دې سیمه کې د بلتون غوښتونکو ملاتړ کړی و. په 1994 کې د روسیې په منځګړتوب له اوربنده راوروسته دا سیمه د ارمني ځواکونو تر کنټرول لاندې ده. آذربایجان ادعا کوي چې د دغو ځواکونو په منځ کې داسې کسان شته چې د ارمنستان له لورې ملاتړ کیږي. وروستۍ تاوتریخوالی په تیرو څلورو کلونو کې تر ټولو خونړی دی. تر اوسه د ملکیانو په ګډون لسګونه تنه وژل شوي دي. د دواړو هیوادونو مشان یو بل د جګړې پر پیلولو تورنوي. د آذربایجان ولسمشر الهام علیف وایي نن سهار د ارمنستان وسلوالو ځواکونو له بیلابیلو خواوو په راز راز وسلو د آذربایجان پوځي او ملکي سیمې بمباري کړې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشانیان هم بیا وویل چې د آذربایجان وسلوالو ځواکونو نن سهار وختي په ناګورنو قرباغ چې ارمنیان یې ارتساخ بولي بریدونه وکړل. د پاشانیان په وینا په ارتساخ کې ملکیان د ستیپان کرات مرکزی ښار او ملکی تاسیسات وشتل شوي دي. د دا هم ویلي چې دې بریدونو د ملکیانو په ګډون مرغوب دي اړولي دي. دواړو هیوادونو پوځي مقررات اعلان کړي دي. د ناګورنو قرباغ بلتون غوښتونکي مشر هم دې ته ورته حالت اعلان کړی دی. د ناګورنو قرباغ د بلتون غوښتونکو مشر ارایک هارو تیونیان ویلي په داسې حال کې چې پوځي قانون نافذ شوی څو شېبې وروسته به د عمومي سفر برای فرمان لاسلیک کړي او له ټولو خلکو به وغواړي چې د ارتساخ د حکومت او ارمنستان تر څنګ یو لاس شي. تا ترکیه چې یو سیمه ایز قدرت دی د خپل متحد آذربایجان بشپړ ملاتړ اعلان کړی دی. د ارمنستان ولسمشر د نړۍ له قدرتونو غوښتي چې په دې شخړه کې د ترکیې د مداخلې مخه ونیسي. له دې سره په یو وخت په ملګرو ملتو، روسیې او امریکا کې چارواکو د تاوتریخوالو د پای ته رسېدو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتو سرمنشي انتونیو ګوتریش د سې شنبې په ورځ له دواړو خواوو وغوښتل چې سمدلاسه جګړه ودروي، تاوتریخوالی کم کړي او خبرو ته کښېني. خو د چهارشنبې په ورځ د دواړو خواوو ترمنځ لا هم په ناګورنو قرباخ کې سختې جګړې دوام وکړ.
په همدې سره د خپرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. وړاندې د ازادي راډیو دوه اونیزې خپرونې مه هېروئ. خو اوس فریبا ظاهر د دې ساعت د مهمو خبرونو سرلیکونه اوروي.
د افغانستان د ملي مصالحې تعالی شورا مشر د پاکستان له ولسمشر سره د لیدو پر مهال ویلي چې د افغانستان د حکومت او خلکو لومړیتوب په هیواد کې د سولې راوستل دي. عبدالله عبدالله نن تر غرمې د مخه له ولسمشر عارف علوي سره ولیدل. د افغانستان د هوا پیژندنې ادارې نن او په راتلونکو څو ورځو کې د سخت ورښتونو او سیلابونو د راوتلو خبرداری ورکړی دی. د دغې ادارې د کابل په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې د ورښتونو وړاندوینه کړې چې په هغو کې ننګرهار، نورستان، لغمان، کاپیسا، پنجشیر، پروان او بدخشان ولایتونه شامل دي. د یوې کورنۍ درې غړي په لغمان ولایت کې د هوان په یوې مرمۍ وژل شوي دي. د لغمان د والي ویان اسدالله دولتزی نن ازادي راډیو ته دا خبر تایید کړ او ویل چې د مرمۍ د الینګار ولسوالۍ په مربوطاتو کې پر یوه کور لګېدلې ده. نوموړی وایي چې په دې پیښه کې درې ماشومان هم ټپیان شوي دي. په اوکراین کې په تېرو 24 ساعتونو کې څه باندې 4000 کسان په کورونا ویروس اخته شوي. د اوکراین د عامه روغتیا وزارت وایي چې په 4020 نوي ناروغانو کې 216 اویا تنه ماشومان او یو یو اویا تنه روغتیایي کارکوونکي دي. او یوې هندي محکمې ټولو هغو 2 کسانو ته چې نږدې 10 کاله د مخه پر یو جماعت په برید کې په لاس لرلو تورن ول برات ورکړ.
ناجیه صفی هم سپورتي خبرونه وړاندې کوي.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هندستان د کرکټ غوره لیګ سیالیو آی پی ایل پر روانو سیالیو کې افغان لوبغاړي راشد خان د لومړي ځل لپاره د غوره لوبغاړي جایزه واخیسته. راشد خان د تیر شپې په لوبه کې د ډیلی کیپیټلز لوبډلې درې مهم لوبغاړي له میدانه بهر کړل او د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې ته یې بریا خپل کړه. راشد خان په څلورو اورونو کې تر ټولو کمې 12 منډې ورکړې او درې مهمې وکټې واخیستې. په دې لوبه کې چې تیر شپه د ابوظبي په لوبغاړي لیکي تر سره شو، سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په ټاکلو شلو اورونو کې د څلورو لوبغاړو په سوځیدو 103 منډې هدف وټاکه. خو ډلی لوبډلې بیا هدف پوره نشو کړای او د هو لوبغاړو په سوځیدو یې اله 120 منډې وکړې او دا لوبه یې د 15 منډو په توپیر سیالي لوبډلې ته وبایلله. دا په روانو لوبو کې د حیدرآباد لومړۍ لوبه ده او د ډلی کیپیټلز لومړۍ ماتې ده. د دې سیالیو د نن ماښام په لوبه کې چې د دوبۍ په نړیوال کرکټ لوبغالي کې ترسره کیږي، راجستان رایلز او کلکتا نایټ رایډرز لوبډلې د یو بل په وړاندې د سیالیو ډګر ته وځي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې نن طوفان حریروت او موجهای امو لوبډلې سره مخ دي. دا د دغو سیالیو څلورمه لوبه ده. تیر ورځ د سپین غر بازانو لوبډلې د سیمرغ البرز لوبډلې ته 1-0 په وړاندې ماتې ورکړه. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ نهم دور د تیرې پنجشنبې په ورځ په کابل کې پیل شو او د افغانستان کرکټ بورډ په بلخ کې د کرکټ یو لوبغالي د جوړولو خبر ورکړ. د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک ویل چې ټاکل شوی دغه لوبغالی په مزار شریف ښار کې په نړیوالو معیارونو جوړ شي. د کرکټ دغه لوبغالی په تاسیساتو کې اداري برخې، د تمرینونو او زده کړې لپاره خونی څانګو جوړول شامل دي.
ازادي راډیو اورې مخکې لدې چې د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې دوه اونیزو خبرونو ته ورسیږي. څېړونکو د ګوتو د جالي نښو د جوړولو د مخنیوي لپاره دا سیستم جوړ کړی چې د لاس د ګوتو د رګونو درې بودي عکس اخلي. دوی وایي چې دا سیستم د ګوتو د نښو د جال مخه کاملا نیسي. اسمت سروان ته وغوږ شو.
د لومړي ځل لپاره څېړونکي د ګوتې د داسې نښو په اخیستلو بریالي شول چې هیڅکله جال کېدای نه شي. دا کار د نیویارک د پوهنتون څېړونکو کړی او وایي چې د انسان د لاس د 5 ګوتو د رګونو درې بودي یا 3D عکس اخلي چې جال کېدای ناممکنه ده. د ګوتو د نښو له جال کېدو سره مقابله له ډېرو کلونو راهیسې روانه ده، خو اوس څېړونکي وایي چې د دې ستونزې تر ټولو ښه لار دا ده چې د نیویارک پوهنتون څېړونکو کشف کړې ده. دوی د یوه درې بعدي سکن په وسیله د انسان د لاس د رګونو درې بعدي